Radio.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسیخ پرونی له همدې شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسیده. نن د پنځنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال د سلواغي عدلوی د میاشتې نه همدا چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس ولسمشر اشرف غنی وای غوړ ډیر ژر نوی وزیران ولسی جرګې ته اروپی جنې خو ولسی جرګې سره لننه د 15 اونۍ په مخ رخصتي پایل کړه. خو ولسی جرګې تهران او واشنگتن سره لسمه اشتری جنجال روسه د ملګرو ملتونو لپاره نوی کس معرفي کړ. پر دې او ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لمړی په مخکې د سات مهمو خبرونو ته سر که هم دتو مهم خبرونو سر لیکونه. د اسلامي همکاري سازمان غواړي چې د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې اغیزمنه ونډه واخلي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي لوړ پوړي سلاکار د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د حزب الله له حملې وروسته به چې دوه عسکري ووژل شول له خپل ځانه دفاع وکړي. د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د افغانستان او د سیمې هیوادو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې اغیزمنه ونډه واخلي. د اسلامي همکاري او د محسسي مشر آیات امین مدني دا ژمنه تیر ورځ په ارک له ولسمشر اشرف غني سره د لیدنې په محل وکړه. له ارک څخه د خبرې شوې اعلامیې له مخې آیات امین مدني وایي چې افغانستان سولې او ثبات ته ضرورت لري او دا سولې د سیمې او نړۍ په ګټه ده. د اسلامي همکاري او د سازمان مشر څرګنده کړ چې د دوی مؤسسه د اکثرو د باور وړ ده. نو له دې کبله غواړي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادو د اړیکې د ښه کېدو لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. آیا د امین مدني تیره ورځ له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل؟ د افغانستان حکومت وایي چې په 2014 میلادي کال کې 40,000 هکتار مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. خو په ټول هیواد کې بیا هم پر 240,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوي دي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې سرپرست وزیر محمد هارون رشید تیره ورځ په کابل کې وویل چې روان میلادي کال دولت غواړي چې 10% د کوکنارو فصلونه ویجاړ کړي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره تر 1.5 میلیارد ډالره ډیر ډالر په تیرو کلونو کې مصرف شوي دي. خو لا هم د افغانستان په لږ تر لږه 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونو د نړۍ د 10 پیاوړو ټیمونو امتیاز ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د 2019 کال نړیوال جام لوبو لپاره بل دغو 10 ټیمونو څخه اته لوبډلې د 2019 کال تر سپتمبر پورې د ترلاسه کړو امتیازاتو له مخې غوره کیږي. دوه ټیمونه به بیا تر نړیوال جام یو کال مخکې له هغو دوو نورو سره چې د لیګ لوبو له لارې دې مرحلې ته رسیږي لوبې کوي او دوه ګټونکي به یې په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغانستان او ایرلند لوبډلو ته د ترلاسه کړو خو امتیازاتو له امله دا ویاړ ور په برخه شوی دی چې د 2019 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د لیګ په مرحله کې برخه نه اخلي. د کرکټ د دوهمې مرحلې نورې ملي ډلې به لکه سکاټلند، هالند، کینیا، نیپال، هانګ کانګ، متحده عربي امارات، نامیبیا او پاپا نیو ګینی د 2019 کال په نړیوال لوبو کې د ګډون ترلاسه کولو لپاره د روان میلادي کال له نیمایي د لیګ لوبې پیلوي او دوه ټیمونه به ترې انتخابیږي. ایران غلام علی خوشرو چې یو ډیپلوماټ دی په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه ونوماوه. د ایران ایرنا آژانس لیکي چې خوشرو اوس مهال په سویس کې د ایران سفیر دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د نوي سفیر ټاکنې 10 میاشتې وخت ونیو. تر دې مخکې تهران حمید ابو طالبی په ملګرو ملتونو کې خپل سفیر ټاکلی و خو هغه ته امریکا ویزه ورنه کړه. واشنگتن په اپریل میاشت کې ویلي و چې ابو طالبی د سفارت لپاره مناسب شخص نه دی او دا ځکه چې هغه په 1999 کال کې په تهران کې د امریکایي ډیپلوماتانو د نیولو په پیښه کې په لاس لرلو تورن دی. ابو طالبی وایي چې د اسلامي انقلاب په لومړیو کلونو کې د 250 امریکایي ډیپلوماتانو د برمته کېدو پر مهال ژباړه کوله. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لوړ پوړي سلاکار د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. علي اکبر ولایتي چې په بهرنیو چارو کې د خامنئي سلاکار دی، د غراز د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسي د انرژي له وزیر الکساندر نوواک سره هم خبرې وکړې. کرملین وویل په دغو لیدنو کتنو کې چې پرون ترسره شوې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو او نړیوالو مسئلو په اړه خبرې وشو، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. دغه لیدنې کتنې په داسې حال کې کېږي چې د تهران او موسکو ترمنځ اړیکې شویری د جنوري په شلمه ایران ته د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د سفر په مهال روسیا او ایران د پوځي همکاریو د پراختیا لپاره موافقه وکړه. اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د حزب الله له حملې وروسته به چې دوه عسکري ووژل شول له خپل ځانه دفاع وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ران پروسور امنیت شورا او د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې ویلي دي چې اسرائیل به په داسې حال کې چې حزب الله اسرائیلیان په نښه کوي بې تفاوته پاتې نه شي. پرون سهار وختي د حزب الله وسلوالو له لبنان سره پر پوله د اسرائیلي پوځیانو پر کاروان د توغندیو ډزې وکړې. دوه اسرائیلي پوځیان ووژل او و نورې ټپیان کړل. دغه حمله وروسته له هغې ترسره کېږي چې لس ورځې مخکې اسرائیل د سوریې په جنوبي برخه هوایي برید وکړ او د حزب الله شپږ وسلوال او یو ایراني جنرال وواژه. اسرائیلي ځواکونو د حزب الله د وروستي بریدونو په ځواب کې د لبنان په جنوبي سیمه هوایي حملې او د توپونو ډزې وکړې. د حزب الله د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د ډزو پر مهال د ملګرو ملتونو یو هسپانوي سوله ساتی عسکر هم ووژل شو. هسپانیا د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتان ونه توانېدل چې د اوکراین لپاره پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي یا پخواني تمدید کړي. د اروپایي ټولنې استازو تېره ورځ په بروکسل کې غونډه وکړه او دا مسله یې وڅېړله چې پر روسي چارواکو او کمپنیو د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې همداراز پر دې وړاندیز خبرې وشوه چې پر روسیې اوسني لګېدلي بندیزونه تر ډسمبر پورې وغځوي، خو اروپایي ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ونه توانېدل چې یوې موافقې ته ورسیږي، ځکه چې د یونان استازو د وړاندې شوې لایحې له متن سره مخالفت کاوه. ازادي راډیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ او دوه لسو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په سره شرپ نیڅ په هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر غواړي ډېر ژر نوي وزیران ولسي جرګې ته وروپېژني، خو ولسي جرګې سرلننه د پنځو اونیو په مخه رخصتي پیل کړې ده.
د ولسمشر کولای شي یو تقنیني فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع د پاره پارلمان اجلاس دایر شي.
د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی و چې وایي اوس هم د دې امکان شته چې ولسمشر یو فرمان ورکړي او ولسي جرګه د ولسمشر لخوا نوي کاندیدانو ته د باور یا د عدم اعتماد پروسه سره پیل کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په تازه برید کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه اووه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. تهران له واشنګټن سره لس میاشتني جنجال وروسته د ملګرو ملتونو لپاره نوی کس معرفي کړ او د ژوند رنګونو کې به په کابل کې د یوه پلورن د یوه سمسار پلورن کې څخه واورئ.
او هغه ایکسپایر شیم چې کومې لکه وخت تیر شي هغه مې خرڅ ځکه پیسې باران مې دي او دکان کې بلیفون نه ساتو.
د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې ډېر ژر به نوي وزیران ولسي جرګې ته وروپېژني، خو ولسي جرګې سرلننه د پنځو اونیو په مخه رخصتي پیل کړه. اتو وزیران ته پرون ولسي جرګې د باور رایه ورکړه او لا هم ولس وزارتونه سرپرستان اداره کوي. که نوي وزیران ولسمشر او اجرایي رئیس ژر معرفي کړي، د اعتماد د رایه اخیستو مسله به څرنګه شي؟ د ولسي جرګې له نظره مو هم په دې راپور کې چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبرو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې ډېر ژر به د هغو وزارتونو لپاره چې لا وزیران نه لري نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر همداراز له ولسي جرګې مننه کړې چې اته نومان وزیران او د ملي امنیت لو ریاست ته کاندیدې تایید کړ. اشرف غني سباندې دوی اونۍ مخکې 15 وزیران معرفي کړل چې په دوی کې یو شمېر د دوه ګونې تابعیت لپاره ولسي جرګې مخکې تر دې رد کړل چې د اعتماد رایه ورکړي. د دغه وزیرانو انتخاب څه باندې درې میاشتې وخت ونیو چې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره پرې موافقې ته ورسید. اوس چې ولسمشر ژمنه کړې ده چې د رد شویو کاندید وزیرانو پر ځای به ډېر ژر نور کسان اعلان کړي، د ولسي جرګې رخصتۍ پیل شوې او ولسي جرګه د 15 اونیو په مخه سر لننه رخصت ده. خو د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې یوه استثنایي لاره شته چې ولسی جرګه په رخصتیو کې هم غونډه وکړي او پاتې کاندید وزیرانو ته رای ورکړي.
ولسمشر کولای شي یو تقنینی فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع لپاره پارلمان اجلاس دایر شي، چې هغه تقریبا استثنایي حالات راځي. د افغانستان اساسي قانون احکام صرف پارلمان ته په هغه صورت کې د تعطیلاتو نتلو اجازه ورکړې ده، یا د بودیجې موضوع او یا هم کوم شی چې د افغانستان استقلال او تمامیت ارضي تر پوښتنې لاندې وړي.
یو شمېر خورا مهم وزارتونه لکه عدلیه، اقتصاد او دفاع به وزیر پاتې دي. د افغانستان بانک نوماند رئیس هم ولسی جرګې رد کړی دی. رویټرز اژانس لیکي چې د ښځو د حقونو فعالان د ولسی جرګې پریکړې ناراضه کړي دي، ځکه چې په 15 کسیزه کابینه کې درې ښځې وې چې د دوو د اعتماد اخیستو واک ورله مخه اخیستل شوی وو، او درېیمه یوه خاطر افغان وه چې د لوړو زده کړو د وزارت لپاره نومانده وه او هغې ته یې هم د باور رایې ورنه کړې. د ملي وحدت حکومت د سیشن بی پورس اطلاعات او فرهنګ وزارت عبدالباری جهانی او عدلی وزارت ته نجیب آقا فهیم د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. خو د دې لپاره چې د دغو کاندید وزیرانو اسناد تر اوسه د ولسی جرګې لخوا نه دي څېړل شوي او هم دوی خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته نه دي تشریح کړي، دغه کاندید وزیران د رایه چونې په بهیر کې تیره ورځ شامل نه وو.
زما نوم لاهور د کابل ولایت د ترخیل اوسیدونکی یم او په دارنن ته کوم دغه وزیرانو ټاکل سوال نو
و امرودل چې د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې ډېر ژر به نوي وزیران ولس جرګې ته وروپی ژنې، خو ولس جرګې سرلننه د 15 اونیو په مخه رخصتي پیل کړې ده. په دې اړه به د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه واورو.
زما نوم لاهور د کابل ولایت د ترخیل اوسیدونکی یم او په دارنن ته کوم دغه وزیرانو ټاکل سوال نو موږ له دوی نه هیله لرو، امید لرو ته واقعا خدمت وکړي خپل وطن ته. من فکر کوم ته مسلکی کسان ټاکل سلی دي، نو امید لرو ته دوی موږ سره وفا وکړي. کوم وعده تاغوی خلکو سره کړی دي نو موږ امید لرو هیله لرو چې دوی دا کار عملی کړي.
زمونږ هغه سی وزیران په کار د چاغې پروفیشنلی واقعا افغاني واقعا په افغانات باندې دوی ویل ولري او د افغانستان د ستونزې د حل لپاره کار وکړي. باید دوی هغه مسلکی کسان هغه ولسی جرګې چې کوم فلټل دوی دا غنه پاسي.
ان شاء الله ټول امیدوار دي ولسی جرګې څخه نن د دوی په حق لا خپل رایه اعلان کړه. ان شاء الله هغه هم د زمونږ او تاسو د خلکو نمائندگان دي، ان شاء الله ښه تصمیم بنولي. ان شاء الله دا خو اله او توقع دواړه لرو د وزیران. ان شاء الله چې دوی هغه کم کار او کم دنده چې دوی تاسو پرل کیږي ان شاء الله دوی تر هغه ساته پورې چې دوی توان رسیږي او کم کسان چې دوی تاکلی دي ان شاء الله دوی د اعتماد وړ دي. ان شاء الله د آینده لپاره دوی وتوانی چې یو خدستا ورد ولري په هر ارسه کې، کم وزیر سه په هر ارسه کې لکه تاکل سیوی دي، ان شاء الله غوي په آینده لپاره یو خپ دستاورد ان شاء الله ولري.
د نوې وزیرانو په اړه مو د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه واوریدل. د فران نوې والی وای چې له اداري فساد سره به په کلکه مبارزه کوي او همداشان په دې ولایت کې به د رغنیزو پروژو عملي کولو ته لومړیتوب ورکوي. د فرا نوې والی محمد آصف ننګ پرون په کار پیل وکړ. نور حاله د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپورټ کې
محمد آصف ننګ د افغان ولسمشر لخوا د فراه ولایت د نوې والی په توګه وټاکل شو او نن د رسمي مراسم په ترڅ کې خپله دنده پیل کړه. په غونډه کې چې لامدي عمل جوړ شوی و، نوې والی په خپلو خبرو کې فراه والی ته ژمنه ورکړه چې د ښه حکومتداري لپاره به اړین ګامونه واخلي. هغه وویل راغلی تر څو خپل ماموریت په سمه توګه ترسره کړي او نه غواړي چې د تیرو کسانو کیسې د خلکو څخه واوري.
نه غواړم منفي خبره واورم د غیبت په توګه د پخوانی والیانو، نه د قومندان، نه د بلچه. غواړم خلاګانې او هغه نیمګړی ناتمامه ماموریت چې پاته ده چې زه تکمیل کړم.
فرای مشرانو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و هم د نوې والی څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د هغه رغنیزې پروژې چې نیمکاله پاتې دي بشپړې کړي او همداشان د اداري فساد او بې عدالتیو سره سخته مبارزه وکړي.
سره د نظر په عوامل او د رائے خاصه ټول کوم متفقې د فراه والی محمد آصف ننګ ژمنه وکړه چې دغه ولایت د هوایی میدان، روغتون او پوهنتون د رغولو پروژې چې نیمه پاتې دی بشپړې کړي، او د هغه تر څنګ د اداري فساد سره هم سخت مبارزه کوي. د والی په خبره پاڼې بخورې خو اجازه نه ورکوي چې اداري فساد او اختلاس ته څوک لمن ووهي.
اگر گشنه شدم خودم و با اولادهایم خاکه و ای بطهاره دا پانی پیخورم خو حرام نپیخورم، اما ستاسی کمک وارم. تاسی تا دی اتمام دی حجت پتو گوایم چی دی خدای پخاطر او دی قرآن پخاطر. اگر چوک چی پا فساد کی ملوسته اطولی قصه نسم کولی لگم رک نرانی ولی تر قاچاقه تر نورو اما کمکو کهی ما تا لطفاً سپیڅلی پاک پیام راوړی. زه د هیڅ فاسد سره به معامله ونه کړم.
د فراه ولایت مخکنی والی محمد عمر شیرزاد چې د ولسمشر د حکم پر اساس دغه ولایت په ګمرک ریاست کې د اختلاس له امله له خپلې دندې ګوښه شو. د فراه ولایت اوسنی والی محمد آصف ننګ له دې مخکې د پوهنې وزارت تخنیکي مرستیالو او وبلیدل چې نوموړی به فرایوالو ته پر کړلو ژمنو څومره وفاداره پاتې شي.
او سم یو زلبیا په مخ لري د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د اسلامي همکاري او سازمان غوړي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکو په پراختیا کې اغیزمنه ونډه واخلي. د دې سازمان مشر آیاد امین مدني د جمنتي ورځ په ارکی له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدنې په محل وکړه. د افغانستان حکومت وايي په 2014 میلادي کال کې 40,000 هکتار مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده، خو په ټول هیواد کې بیا هم پر 240,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوې ده. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونو د نړۍ د لسو پیاوړو ټیمونو امتیاز ترلاسه کړ. ایران غلام علي خوشرو چې یو ډیپلوماټ په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه ونوموه. د ایران د سرمذهبي مشر آیت الله علي خامنهي لوړ پوړي سلاکار د روسیې له ولس مشر او د دې هیواد بهرنیو او انرژي چارو له وزیرانو سره وکتل. اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د حزب الله له حملې وروسته به چې دوه عسکري ووژل شو له خپل ځانه دفاع وکړي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتان ونتوانېدل چې د اوکراین لپاره پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي یا پخواني تمدید کړي. په اوکراین کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر ولادیمیر لینین درې نورې مجسمې ړنګې شوې. د سهار اووه بجې او ولس دقیقې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد اثر ورته به غوږ شو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت ډلې د نړیوالو تبلیغاتو له لارې هغه څه چې په افغانستان کې په لسو کلونو کې شوي وو په دوو کلونو کې ترلاسه کړل. ورځپاڼه لیکي هغو جنګیالو چې په 1980 کلونو کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې جنګېدل، د القاعده شبکې مرکزي حلقې جوړه کړه چې په 1990 او 2000 کلونو کې په بوسنیا، الجزایر، سومالیا او عراق کې وجنګېدل، تر دې چې په امریکا د سپتمبر 2011 د بریدونو پلان یې هم جوړ کړ. ورځپاڼه زیاتوي د القاعده شبکې سپینګری مشران اوس له دې خطر سره مخامخ دي چې کېدی شي د داعش یا اسلامي دولت ځوان قیادت چې نسبت القاعده شبکې ته ډیر افراطي دی د دوی ځای ونیسي. ټایمز لیکي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د تیر کال په پیل کې القاعده شبکې سره خپل روابط پرې کړل او خلافت اعلان کړ. ارقام ښیي چې د 2014 کال دسمبر میاشتې راهیسې په عراق او سوریه کې د بهرنیو جنګیالو شمیر دوه برابره سوی او د تروریزم ضد هلو ځلو سره سره بیا هم د زیاتېدو په حال کې دی. ټایمز زیاتوي دا چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان سیمه کې خپل یو ولایت اعلان کړ، له طالبانو او نورو جهادي ډلو سره یې د ټکر امکان رامنځته سو. ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا محمد عمر یو نادان او بېسواده جنګسالار ګڼلی چې د هغه په وینا د کوم ډول روحي او سیاسي مشرتابه وړ نه دی. خو د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری درې میاشتې مخکې له ملا محمد عمر سره خپل بیعت تجدید کړ. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د داعش د وروستي اعلان په وړاندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. په داسې حال کې چې ټایمز ورځپاڼې د هغو هلو ځلو په حکله چې داعش یې په افغانستان کې د نفوذ لپاره ترسره کوي یو مطلب خپور کړی، ډیپلومات خبرونې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم په حکله یوه لیکنه خپره کړې. ډیپلومات لیکي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په حکله باید د دغه هیواد عرف او رواج له پامه ونه غورځوي. خبرونه لیکي چې د افغانستان اکثر خلک په خپلو عرفي قوانینو او دودونو چې قبایلي ریښې لري ډیره اتکا کوي او دولتي قوانین دوهم مقام لري. خبرونه زیاتوی چې د افغانستان د عرف او رواج لمخې مجرم ته په سزا ورکولو نه بلکې د مدعی او مدعی علیه په روغ جوړې ډیر ټینګار کیږي. خو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د روغ جوړې په ځای د قانون په هو به هو تطبیق ټینګار کړي او دا کړنلاره د لیکونکي په نظر په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په ګټه نه ده او نه بوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې یو لیکل شوی قانوني نظام په ټولنه کې نظم او ثبات پیاوړی کوي چې په نتیجه کې اوږدمهاله سوله او آرامي رامنځته کیږي. خو دغه یو نظام د ځینو ټاکلو معیارونو لکه د حکومتداري د موثریت او د قانوني نورمونو په صورت کې بریالی وي چې په افغانستان کې نشته.
ازادي رادیو اوري د امریکا به پیلوټ الوتکو د افغانستان پولیس ته نږدې شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د سخت دریز وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه و مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په وژل شوو کې ځینې بهرنیان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل په خبر د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې.
د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بي پيلوټ الوتکو د چهارشنبه پر ورځ ناوخته افغان پولیسو د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور او موټر پر لپسې دوه توغندې وشتي چې په ترس کې لګ تر لګو مشکوک وسله وژل شوی او درې نوټه پیان شوی دي. د شمالي وزیرستان یو به خبرې ځای سرچینې د نو مغغن خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بي پيلوټ الوتکو په شوال کې پر هغه کور توغندې وشتي چې د ورستوي معلوماتو لمخې په دې کې د پاکستاني وسله وال طالبانو جنگيالي اوسېدل. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه دا چې د ځای سرچینو راپورونه لمخې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې وسلوال جنگیالي میشتي. که هم د شمالي وزیرستان ځای امنیتي او استخباراتي چارواکي په برید کې د وژل شو د هویت په اړه کره معلومات نه دي ورکړي، خو با خبرو ځای سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شو کې درې بهرني جنگیالي هم دي. دا پر روان 2015 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو سلورم برید دی. تر دې مخکې د غلطکو په دې سیمه کې د جنوري په 19 نیټه هم برید کړو چې سلور وسلوال پکې وژل شو. په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې تیز شوي چې پاکستاني ځواکونه پکې د تیر کال د جون 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان ډېرې برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. بل خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د امریکا بي پيلوټ الوتکو بریدونه ډېرې دوته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم افغان پولیس د پښوال او ځینې نور سیمو کې کورني او بهرني وسلوال پر دې ځکه خو پر امریکا بریدونه کوي. په تیر 2014 میلادي کال کې هم د امریکا بي پيلوټ الوتکو په وزیرستانو کې لږونه سختري وسلوال وژلي وو چې په دوی کې د القاعده شبکې ځینې ځای مشران هم وو. له 2014 میلادي کال راهیسې د ډیورن کرخې ته سیرما پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حملې شوي چې په ترس کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشرانو د سرسري وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې که څه هم پاکستان د بریدونه پر خپله خاوره تیری ګڼي، خو د امریکا متحده ایالات یې د تروریزم ضد جګړې لپاره تر ټولو مؤثره وسیله بولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تهران له واشنگتن سره له لسمیاشتنی جنجال وروسته د ملګرو ملتونو لپاره نوی کس معرفي کړ. لسمیاشتې پخوا ایران د ابو طالبی په نوم یو تن په ملګرو ملتونو کې د خپل سفارت لپاره ونوماو، خو امریکا دا کس تورن کړ چې تروریستي فعالیت یې انکار دی. هماغه و چې ابو طالبی ته امریکا ویزه ورنکړه څو نیویارک ته ولاړ شي او د ایران استازیتوب وکړي. اوس ایران یو بل ډیپلومات دې څوکۍ ته نومولی دی. خو په تهران کې یو شمېر وکیلان د حکومت پر دې پرېکړې خوښ نه دي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات په دې اړه احمد شیبر وړاندې کوي.
ایران په سویس کې خپل سفیر په ملګرو ملتو کې د خپل استازي په توګه ونوموه. د ایران د ایرنا خبري اژانس راپور لمخې غلام علي خوشرو جامشیناسي په تهران او نیویارک کې لوستل او له 1999 تر 2015 کلونو پورې په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر او استازي په توګه کار کړی دی. په ملګرو ملتو کې د ایران د نوي سفیر ټاکنی لاس میاشتې وختونی تر دې مخکې تهران حمید ابو طالبی په ملګرو ملتو کې خپل سفیر نومولای وو، خو هغه ته امریکا ویزه ورنکړه. واشنگتن په اپریل میاشت کې ویلي وو چې ابو طالبی د سفارت لپاره مناسب انتخاب نه دی او دا ځکه چې هغه په 1999 کال کې په تهران کې د امریکایي ډیپلوماټانو د نیولو په پیښه کې په لاس لرلو تورن دی. په ملګرو ملتو کې د ایران د استازي په توګه د ابو طالبی له اعلانې دو سره سم د امریکا د کانګرس غړیو یو لایحه تصویب کړه چې هغه ته به ویزه نه ورکوي، ځکه چې دای په تروریستي فعالیت کې لاس لري او د امریکا د ملي امنیت لپاره یې ګواښ پیدا کړی دی. دغه لایحه د اپریل په میاشت کې ولسمشر بارک اوباما تایید کړه او په دې ډول ابو طالبی امریکا ته لتک څخه پات شو. ابو طالبی وای چې د اسلامي انقلاب په لومړیو کې د 250 امریکایي ډیپلوماټانو د برمته کېدو پر مهال ژباړه کوله. دا ډیپلوماټان 1440 ورځې له یرغملو سره وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځې ویل چې دوی لا هم د ابو طالبی د ویزې پر بندیز اعتراض لري او دوی به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو له لارې فشار وارد کړي. ایران پخوا ویلی وو چې دوی به بل کس په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه معرفي نه کړي، خو اوس چې خوشرو په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه معرفي شوی دی، د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې د کمیټې ویاند حسین نقوی حسینی وویل پارلمان ټینګار کړی وو چې ایران باید د ابو طالبی لټاکنې په شان شي. د حسین نقوی حسینی خبره نیمه دولتي آژانس فارس راخیستې ده چې وایي زموږ حکومت د امریکا لپاره د خپل دریځ څخه پشا شو او که چیرته د ایران حکومت د اټومي پروګرام په برخه کې ورته اقدام وکړي نو دا به یو ناورین وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا د تمکنو له ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي ولسي جرګې ته په کار نه و چې د وزیرانو د معرفي کولو په وخت کې د 15 اونۍ رخصتۍ اعلان کړې وي. ډېر د خوابدۍ زاهدۍ محمد خالص د لغمان څخه لیکي ولسي جرګه په ولسي بیلتون بدل شوې ده. خو مثال د دفاع وزارت د کاندید شیر محمد کریمی ردول دي. تقی الله د پکتیکا ولایت له برمل ولسوالۍ څخه لیکي موږ ټولو افغانانو ته د کرکټ د پرمختګ مبارکي وایو. او الهام الدین میاخیل د کونړ څخه لیکي چې له افغان ولسمشر څخه هیله کوو چې په نو والیانو او د ګمرک رئیسانو په ټاکنه کې له ډیر دقته کار واخلي. ازادي رادیو اوري او اوس هم د ژوندرنګونو یو بل برخه خبرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
تاسو خپل ځان یو پیژنې نوم څه ده؟
زما نوم اسماعیل ده.
څه کاروبار کوي؟
سمساري کاروبار.
څنګه دې کاروبار خرڅلو څنګه دې ورځو کې؟
دې ورځو کې لښلو خو څه ده بازار کې؟
سمساري دکان چې ده دې کې څه څه وي؟
دې کې سمساري د موږ سره او د جورجي سامان د بشوارې د شان دې سره او زمالې سودا.
کوم ځای نه واردوي دا شیان تاسو؟
دوبۍ.
ټول دوبۍ ده یعنی؟
دوبۍ او پاکستان.
زه چې ګورم دا د نخ ماشینونه دي، دا مو کوم ځای نه وارد کړی دي؟
دا دوبۍ ورد کړي نه وی راغلي د ډېر خوي.
څنګه د کیفیت خلګي اخلي؟ کیفیت خل
کیفیت ډېر خوي خپل فرانس ولادي او ډېر مختلف خوي اخلي.
خزینه او نارینه او دوړو
دوړو لپاره ده.
او نو خو باندې لري شو دا قادي ماشين ده.
قادي ماشين نو خو سم نه ده.
ځینی ماشينونه ای مثلا د نخ لپاره چې مېرمنې استفاده کوي خوري او دانی په مېرمن راخي زیاده څنګه ده خو باندې
ماشين خام ماشين او بل دا چې خکار کې ډېر نرم ماشين د جلسه تل خو جلسه ده نو مختلف خوخه او ډېر خلک په استفاده کې چاله شکایت نه کوي.
یعنی اوس مراجعین هم ډیر دي ماشین لپاره چې نوې وارد کړی دي څنګه خاصلاوې خته؟
او خاله مشتری خوخه یو بیر دی نه پس نور هم وارد کړو ډیر وارد دا موسسه لګروړې چې مشتری خوخه یو
کړو تاسو اوس د نمونه راوړې دا غواړې چې نور هم راوړت کړئ؟
اوس غواړو چې نور هم راوړت کړو دوبې نه نور هم راوړو ډیر راوړو
په صورت یې موږ خرڅلاو د دکان نور شایان چې دي خده
نور ټول خده شو
ایدم څومره ده؟
او ایدم را ده دکان خرڅه دی ورځو کې روزي او مصرف شای دوزي نور به صفاس ایدم ورځو کې نشته.
او څنګه تاریخ د شیانو ته خو په پاملر نه کوي ځینې دکاندارانو چې نیټه یې تیره شوې دي میک اپ څنګه دې ته توجه کوي؟
او هغه ایکسپایر شین چې کمی لکه وخت تیر شغه به مخر سوځي کوي پیسې باران می دي او دکان کې ګلې سیمه نه ساتو ته سم چې څه ته ویل کې ایکسپایر شغه به خو دکان کې مس
او که څو بلن تاریخ تیر میک اپ یا نور راشي کې شان شین نه استفاده کوي څنګه جول تاوان رسي؟
جول ته ډېر نوڅ کې جول هم لکم پیدا کوي بخارم پیدا کوي او جول چمړي کې خرابوي.
زه په دې باره کې ځوانان څه پیغام درته
ځوانان دا پیغام چې اره وشاله فیس واش له کریم له هر ساخ له غید اول ایکسپایری ډیټ ګوري او به دا غید جنسیت ګوري کپلې ګوري به مخ په استفاده کوي ځکه مخ د څه نازک شې د کو بدل شي په استفاده کوي لږه مخ ډیر خرابېږي غیر سرام بخار لکه څه پیدا کیږي غیر سر دې واره کې ډیر ځات فکر وي
ډیر مننه خوشاله اوسې
هم تاسو ته مېرمن
دا د ژوند رنگونه چې له ازادي راډیو مو واورید په همدې سره د خبري مجله هم پات ورسېږي د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیل شوې د ماخام تر 2 بجو پورې د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني 2019 په سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي زه نور یاس نورې له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسې سمې عباس سټډیو ترغلې او راتلونکو نیم ساعت د دری مجله